و د ازادي راډیو یو بل خبرونه د پیل کیږي. د دې خبرونه چې تر یوې بجې پورې دوام کوي لویه برخه د ازادي راډیو مجلې لپاره ځانګړې ده، خو خبرونه هم لرو. په پیل کې سالی محمد سالی ته غوږ شئ چې تر دې ساعته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
السلام علیکم. له خبرونو لندیز، د امریکا د دفاع وزارت وی افغان امنیتی ځواکونه ته د مسؤلیتونو د سپارلو لپاره 2014 میلادي کال یو هدف دی نه ضرب العجل. حساب ځواکونه دا کوي چې په کونړ کې تر لاسو زیات وسلوال وژلې دي. اسپانوي ځواکونه غواړي پر روانو 13 میاشتې کې له افغانستان نه خپل پوځیان وباسي. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی یوې کمیټې ایران له بشري حقونو په سرغړونې تورن کړ. بشپړ خبرونه اوري. د امریکا د دفاع وزارت وای افغان امنیتی ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو لپاره 2014 میلادي کال یو هدف دی نه ضرب العجل. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون وایان جیف موریل ویل شاید 2014 میلادي کال تر پایه پورې افغانان دا وړتیا ونه لري چې د ټول هیواد امنیت په خپل وساتي. په افغانستان کې به د ځینو امریکایي پوځیانو موجودیت ته اړتیا وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د ناټو مشران او نور تمه شي چې د لیزبون په سرمشریزه کې به افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو پر رول خبری او فیصله وسی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اروپا د سفر په لړ کې د افغانستان او ګرجستان له ولسمشرانو سره جلا جلا ملاقاتونه وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پرتګال پلازمینې لیزبون ته رسیدلې چې د ناټو د غړو هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې چې نن پیلېږي او سبا هم دوام کوي تر 2014 میلادي کال پورې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د دغه هیواد د ټولو امنیتي چارو پر سپارلو پریکړه کیږي. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر باراک اوباما به د افغانستان له ولسمشر حمید کرزي سره چې د لیزبون په غونډه کې ګډون لري د شامې پورز جلا کتنه وکړي. په دې ورستۍ کې کرزي له امریکا وغوښتل چې د شپې له لوري عملیات پای ته ورسوي، د نورو عملیاتو او په کلیو او بندو کې خپل حضور کم کړي. ولسمشر کرزي له امریکایي پوځیانو دا هم غوښتي و چې په خپلو اډو کې محدود سي. افغان او نړیوال مرستندوی ادارو د ناټو له غړي هیوادونو او متحدانو وغوښتل چې کله افغان ځواکونه له بهرنیانو څخه د امنیتي چارو مسؤلیت اخلي د ملکي افغانانو خوندیتوب ته پام وکړي. د برتانوي مرستندوی ادارې اکسفام په ګډون دغو ادارو چې د بشري حقونو کمیسیون هم ملګرتیا کوي دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کړې چې نن د پرتګال په مرکز لیزبون کې د ناټو سرمشریزه پیلېږي. خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. حساب ځواکونه ادعا کوي چې په کونړ کې تر لاسو زیات وسلوال وژلې دي. د حساب ځواکونو له لورې په خبره سوي اعلامیه کې راغلي، افغان او ایتلافي ځواکونو پرون هغه وخت پر وسلوال طالبانو حمله وکړه چې د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ کې لومړی دودی پر ګزمې برید وسو. اعلامیه زیاتوي په ځوابي برید کې چې بمباري هم ملګری وه، دیارلس طالبان ووژل سول. دغه راز ویل سوي چې په برید کې ملکیانو ته زیان نه رسېدلی. اسپانوي ځواکونه غواړي پر روانو 13 میاشتې کې له افغانستانه وتل پیل کړي. په دې اړه ایل پی ایس ورځپاڼې پرون رپورټ خپور کړ. ورځپاڼې د ناټو د ځینو مشرانو له قوله لیکلي، ناټو له اسپانیا څخه غوښتي چې په 2012 میلادي کال کې د بادغیس امنیتي مسؤلیت ګام په ګام افغان ځواکونو ته وسپاري. دا مهال 1500 اسپانوي پوځیان په افغانستان کې فعالیت لري. د اسپانیا صدر اعظم د مخالفانو لخوا تر فشار لاندې دی چې خپل پوځیان ژر تر ژره له افغانستانه وباسي. په شمالي افریقا کې د القاعده شبکې مشر د څو برمته سوي فرانسويانو د ازادي په بدل کې له افغانستان څخه د فرانسوي ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې. د الجزیره ټلویزیون د راپور پر اساس دغه کسان په نایجیریا کې تښتول سوي دي. په شمالي افریقا کې د القاعده شبکې مشر عبدالملک روکدل وویل، د دغو برمته سوي د خوشی کېدو په برخه کې هر ډول خبري اترې باید د القاعده شبکې له عمومي مشر اسامه بن لادن سره وسي. رويټرز اژانس زیاتوي 15 فرانسويان او 2 افریقایان د سپتمبر پر شپاړسمه په نایجیریا کې وتښتول سل چې تر اوسه د القاعده ډلې په بند کې دي. او دا هم د سیمې او نړۍ تورستي خبرونه. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی یوې کمیټې ایران له بشري حقونو په سرغړونې تورن کړ. د امریکا، اروپایي ټولنې، کاناډا او نورو غربي هیوادونو لخوا د عمومي اسمبلی د دې پریکړې لیک ملاتړ وسو. پرون په رایه اچونې کې اتیا مثبتې، 43 مخالفې او 50 ممتنې رایې ورکړل سوې. په دې پریکړې لیک کې په ایران کې د بشر له حقونو پر جدي سرغړونو اندېښنه څرګنده سوې ده چې په دغو سرغړونو کې شکنجه، په درو وهل، د بدن د غوړو پرې کول او سنګسر، دغه راز د ښځو په وړاندې له توپیره ډک چلند یاد سوي دي. د ایران استازي محمد جاوید لارجانی دغه پریکړلیک وغنده د امریکا لوري یو بی ارزښت او غیر عادلانه هماهنګ سوی ګام وباله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل روان کال د مشرانو جرګې له لوري له روسیې سره د وسلو په برخه کې د یوه ځنډول سوي تړون تصویبول د امریکا په ملي امنیت کې د پرمختګ یو مهم ګام و. اوباما وویل په دې برخه کې د امریکا شرطونه څرګند اولی و.
This new START treaty is completely in line with a traditional
اوباما وایي د نوې START تړون په بشپړ ډول د دوه اړخیزې همکاري له دود سره موازی دی. دا د ډیموکراتانو یا جمهوریت غوښتونکو تصور نه دی. دا د ملي امنیت په برخه کې د امریکا د ملت تصور دی چې د امریکا پخوانی ولسمشران لکه رونالد ریګن، جورج ایچ دبلیو بوش، بل کلینټن، جورج دبلیو بوش شاون اوسنی ادارې د پرمختګ غوښتونکي دي. د اوباما زیاته کړه ډاډه دی چې دغه تړون به رایه وګټي. د روسیې د بارنیو چارو وزیر سری ګلاوروف وایي روسیه یوازې دا غواړي چې د وسلو د مشکوک نړیوال قاچاقونکي ویکتور بوت په قضیه کې عدالت مراد سوی دی کنه. نوموړی له ټالینټ څخه امریکا ته وسپارل سو او اوس په نظارت کې دی. د نوموړي د قضیې په باب اوس د مسکو لهجه څه نرمه سوې ده. د روسیې د بارنیو چارو وزیر لاوروف وویل د روسیې حکومت دا نه وایي چې بوت هیڅ کوم غیر قانوني کار نه دی کړی، خو مسکو یوازې غواړي پوسی د دغو تورونو په برخه کې محاکمه عادلانه وکړي. څنګه د وسلو په قاچاق تورن سرګی بوت د نیویارک په محکمه کې د تروریستي اعمالو تورونه نه دی منلي. د سویډن یوې محکمې د څارنوالانو هغه درخواست منلې چې د ویکیلیکس د ویب سایټ مسول جولیان اسانج د جنسي تیری، جنسي زورونې او ناقانونه جبري کړنو په تور د نورو تحقیقاتو په هدف ونیسي. اسانج دغه تورونه رد کړي دي. د ستاکهولم ځایي محکمه شایي په نړیواله کچه د اسانج د نیولو حکم ورکړي. د اسانج وکیل ویون هورتیک په سویډن کې رویټرز اژانس ته وویل شایي په اسانج پسې پلټنه پیل شي.
They want to take him in custody. They want that.
دوی وایي دوی غواړي اسانج زندانی کړي. دوی په خپل پریکړه کې بریالي سوال. زه فکر کوم اوس به دوی په هغه پسې پلټنه کوي. او وروستۍ خبر دا چې ایرلند شایي له نړیوالو سازمانونو سره له محلي بحران څخه د وتلو لپاره د مرستو د بستو پر منلو خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې، د اروپا مرکزي بانک او پیسو نړیوال صندوق استازي دوبلین ته رسېدلي چې د پورونو له درکه د دې ځپل سوي هېواد د مالي وضعیت په باب تحقیقات وکړي چې وروسته به دې هېواد ته د مالي بستې یا پکیج د ورک کړي په باب فیصله وکړي.
سمه کاغله آزادې رادیو ری قدر منوریدونکو لکه څنګه چې مخکې میادونه وکړه د دې خبرونه په دوام کې د دې خبرونه زیاته برخه د آزادې رادیو رادیوي مجلې لپاره ځانګړې ده. خو په پایل کې زمونږ د دې خبرونه ټاپ موضوع راخلو. د امریکا د دفاع وزارت پرون وویل که څه هم په افغانستان کې په 2014 کال کې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت سپارل په پام کې دي، خو تر دې نیټې وروسته به هم په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو حضور ته اړتیا موجوده وي. له بلې خوا د برتانیې صدر اعظم ویلي دي چې برتانوي پوځیان به تر 2015 میلادي کال پورې په افغانستان کې خپل جنګي رول په هر حالت کې پای ته ورسوي. سلام محمد صالح په دې اړه د خبری آژانسونو تفصیل اوروي.
د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون ویان جیف مورل افغان ځواکونو ته د مسؤلیت سپارلو لپاره اعلان سوې نیټه یو خیالي هدف بالا نه داسې نیټه چې افغان ځواکونه به د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت اخلي یا به هم امریکایي پوځیان افغانستان په بشپړ توګه پرېږدي. د دې نیټې په باب چې افغان ولسمشر حمید کرزی یې پیشنهاد کړی د لیزبون په سرمشریزه کې خبرې کیږي. په دې توګه به په راروانو څلورو کلونو کې د 1.5 لک بهرنیو پوځیانو تدریجي وتلو ته زمینه برابره سي. په دوی کې 1 لک امریکایی پوځیان دي. مورل ویل افغان ځواکونه به د 2014 میلادي کال تر پایه پورې ونه کړای سي د افغانستان د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت واخلي. په همدې حال کې د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون په کلکه وویل چې برېټانوي پوځیان به تر 2015 میلادي کال پورې په افغانستان کې خپل جنگي رول په هر حالت کې پای ته رسوي. کیمرون ویل چې امنیتي وضعیت هر ډول وو، دوی تر 2014 وروسته په افغانستان کې خپل حربي ځواک نه پرېږدي. کیمرون دغه څرګندونې په لیزبون کې د ناتو تر نننۍ سرمشریزې یو ورځ مخکې په لندن کې د پارلمان د جوکپور غوړیو په ګډون کمیټې ته وکړې. وی ویل له افغانستان د اکثرو برتانوي ځواکونو د ایستلو په ضرب العجل یا ټاکل سوې نیټه کې هیڅ راز بحث نسی کېدی. کامرون ویل بریتانویانو به تر 2015 میلادی کال پوری مهم او لوی رول لوبولی وی د ش خوندی او غشتلی افغانستان لپاره به زیات قربانی ورکړي وی او ز فکر کوم په کار ده چې بریتانویان پوسی چې د ټولو چارو لپاره ورستی نیټه همسته کامرون په دې باب دقیق څونه ویل چې آیا امریکا او د بریتانیا په شمول نور متحدان په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې پر سر اختلاف لري او کنه د ویل چې په دې برخه کې به په عام محضر کې د څویل پر ځای له خپل امریکایي متحدانو سره خبري وکړي د همدر زویل چې له طالبان سره د سولې معامله د افغانستان په حکومت پورې اړه لري خو په دې کې هم شک نشته چې عموما کړکیچونه د زور په څنګ کې د خبرو لولاري اوریږي کله وی خو افغان ځواکونه ته د مسولیتونو پر سپارل خبر کیږي یو مرستندوی ډلوی کله چې د امنیتي چارو مسولیت افغان ځواکونو ته سپارل کیږي ناتو او نور متحدان باید د ملکی افغانانو خوندیتوب ته پام وکړي بریتانوی خیریه مؤسسه اکسفام نن وویل د اکثرو افغانانو امن زیانمن شوی شای روان میلادي کال د ناامنۍ له زیاتېدو سره ملکی تلفات هم زیات شي د پرتګال په مرکز لیزبون کې د ناتو سرمشریزه نن پیلېږي چې افغان ولسمشر حمید کرزی او نور چارواکي پکې ګډون لري
لکه څنګه چې په راپور کې مو اوریدل په لیزبون کې د پرتګال په مرکز لیزبون کې نن د ناتو سرمشریزه جوړیږي په دې سرمشریزه کې افغان ولسمشر حمید کرزی د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ناتو د غړو هیوادونو مشران ګډون کوي چې په مخ کې مې د افغانستان د سیاسي مسایلو لکارپو د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافی سره د لیزبون د کانفرنس د ارزښت او اهمیت په اړه خبرې وکړې په پایل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې آیا افغان امنیتي ځواکونه چې تر 2014 کال پورې به د لیزبون د کانفرنس په جریان کې دوی ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو موضوع وڅېړل شي د دې جوګه دي چې د دې مسؤلیتونو له عهدې ووځي ښاغلی صافی په ځواب کې راته وویل
څرنګه چې موږ واضح وینو د امنیتي نظامي لحاظ په خپل هېواد کې په تاسف سره چې افغان ټول مسلح ځواکونه که د امنیت وي که پولیس وي که د پوج وي دفاع وزارت وي دا تر اوسه پورې په دې نشي توانېدلی د خارجي قوو په څکم دولکو کې په موجودیت کې چې تامین شي نو دا به څرنګه وکولی شي چې یو کال بعد دا ونیسي په همدې لحاظ هم کرزي پیشنهاد کړی و هم پیشنهاد په دې ټولنه کې د لیزبون دا تایید شي چې 2014 کال مګر بیا هم ورته سټیپونه پرې باید پرېښودل شي چې هغه څومره په اول کال کې څومره په دوهم کال کې یعنی 2014 کال نه به شاید اوږده موده اوږده شي هغه هم په همدې علت چې تاسو وویلې چې دوی د تعلیم و تربیې د لحاظه د ټرېنینګ د لحاظه د کلچر د امنیت ساتلو د لحاظه د نور هم ټرېنینګ ته ضرورت لري او درې کاله ډېره کمه موده ده
سپای صاحب په عراق کې امریکایي ځواکونو ډېر اسانه وکولای شوی چې په ډېرو کمو کلونو کې او په یو محدود وخت کې امنیتي ځواکونه وروزی او ښه اغیزمنه استفاده ترې وکړي د دې علت څه دی چې په افغانستان کې دا د 9 کاله تیر شوي دي تر اوسه پورې یو ډاډمن امنیتي ځواک نه دی رامنځته شوی چې د افغانستان دفاع وکړي او د حکومت ساتنه وکړي
بلې دا واضح خبره ده او علت هم همدا ده چې عراق او افغانستان د دې لحاظ هم سره تفاوت لري په عراق کې یو منظم حکومت موجود و د صدام حسین چې ډېر قوي و او خپل ترنګو دپاره یې هم خپل مؤسسات ډېر عالي سویه باندې جوړ کړي وو چې عسکري یې قوي ساتلی وه په افغانستان کې اړنګ نظام و او نظامونه نشته و پس د نجیب د سقوط نه هیڅ نظام تاسیس شوی نه دی په افغانستان کې نو دې لپاره لږ ډېر وخت غواړي او ډېر مصرف غواړي ډېر زړه سوی غواړي او افراد او اشخاص هم باید هغه متاسف په هغو صفاتو وشي چې د وطن امنیت دپاره کار کولی شي نه دا چې ټوپکیان یا د هغو زمان یا چکهجوران یا داړهماران پاک ته ننوځي
د افغانستان لپاره ډېرې غونډې جوړې شوې تقریبا په هرو دریو میاشتو کې یا په کال کې 2 غونډې جوړېږي د لیزبون له غونډې نه ستاسو تمه څه ده څه فکر کوئ چې په دې کې به څه پرمختګ وشي اهمیت یې په څه کې دی
زه فکر کوم چې د لیزبون غونډه په دې د اهمیت نه ډېره برخورداره ده چې هم په نړۍ سطح تغییرات راغلي دي هم په افغانستان کې هم دغسې ګامونه ایښودل شوي دي چې هغه د سولې مسایل هم په بر کې نیسي او د جګړې نه ټول په تنګ دي، خصوصا هغه تغییر چې په دې اواخرو کې په امریکې متحده ایالاتو کې راغلل چې جمهوري خواهان او بیا کانګرس کې اکثریت وګټه، اوباما ټیم معلوم نه دی او خپلو غلطیو باندې اعتراف وکړو چې ما د عجلې او بیړې نه کار اخیستی دی. نو په دې لحاظ ټولو ته لاره معلومه ده، دلته باید دغسې یو پرېکړنده غونډه دا وي چې دا موضوع او شخړو د دې منطقې د آسیا ته د دنیا ته چې د هغو د لپاره دوی دې منطقې ته راغلي دي چې دا باید حل شي، باید همسې ګامونه کېښودل شي، نظامي لحاظه، سیاسي لحاظه، د رژیم اصلاح کولو د لحاظه او خلکو ته د رښتینې ډیموکراسي راوستلو په وسیله چې هغه هدف ته هم د خلکو رسېږي. کړاو لیدلي پنځه دېرش کلونه زیات جنګ په افغانستان کې روان دی او په دې منطقه کې روان دی او هم دنیا آرامه شي.
نو د افغانستان حکومت څه باید وکړي؟ د افغانستان د دولت چارواکي څه باید وکړي په داسې حال کې چې د نړۍ اکثر هغه هیوادونه چې په افغانستان کې ښکیل دي او پوځي قواوې لري دوی وایي چې موږ وځو له افغانستانه؟ د انګلستان صدر اعظم نن مو راپور درلود چې وایي چې تر 2015 کال نه وروسته به انګلستان په افغانستان کې پاتې نشي. امریکا هم په 2015 کال کې خپل کڅه هم امریکایي چارواکي وایي چې له 2015-2014 نه وروسته به هم امریکا په افغانستان کې پاتې شي، مګر دا خلک خو به یو ورځ له افغانستانه وځي د نړیوال ځواکونه. د افغانستان دولت څه باید وکړي؟
بالکل، ما مغه ډار نه چې مخکې تاسو ته وویل چې کدا خلک هم وځي ټول له افغانستان کې، کدا اداره پریږدي دا به د یو مخدره موادو د قاچاقبرانو د مافیا او د قاتلانو اداره وي او دا به تاسف د منطقې د امنیت او خصوصا د افغانستان کړاو لیدلي خلکو دپاره. نو دلته باید د کرزی کرزی هم په دې پوه شي چې خلکو د دنیا د خلکو په سترګو کې نور خاورې نشو اچولی، خپل وطن په خلکو په ستوري باندې نورې پښې نشو ایښودلی. دوی د داسې تعهد وکړي چې د ادمنستریشن د اداره د شروع نه د پاورته نه لاندې پورې دوی نوي راولي، پروفیشنلز راولي، اړیکو په واسطې نه دې تیر شي، ټوپکیانو د ډار نه دې تیر شي، دنیا د تړونو کې او د ګاونډیو لاسونه د هم د بېځایه مداخلو نه قطع کړي، پس له هغې نه داسې یو ملي حکومت کولی شي خپل وطن په پښو دروي او د امنیت د نیولو مسؤلیتونه یې په غاړه واخلي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپایو. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د ازادۍ مجلې اونیز پروګرام ته پام وکړئ.
د ازادۍ رادیوي مجله.
زما صدلا غزنفر سلامونه ومنئ. د ازادۍ رادیوي مجلې پر روانه خبرونه کې د نامتو شاعر او لیکوال افضل شوق د وفات په مناسبت د هغه د ژوند او ادبي مقام په اړه یو ریپورت لرو. د ارواشاد شوق دوه نظمونه اوري. په کونړ کې د میرمنو لپاره د خاصې مجلې له مسؤول مدیري برښنا شیرزی سره مرکه خپریږي. د ارمني ولسي ادب یو خوش نکل لرو او د اوانګارد ادبي اصطلاح په اړه بحث مو د خبرونې یو بل مطلب دی. په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه.
د افغانستان د علومو اکاډمي غړی محقق او مترجم چرنپو عبدالرحیم زدران په کابل کې وفات شو. د پتیرو څلوېښتو کلونو کې ګڼ آثار ولیکل او وژباړل او پښتو ژبې ته خدمتونه وکړل. ولسمشر حامد کرزي د هغه د وفات په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې ارواښاد چرنپو عبدالرحیم زدران یو ښه ښوونکی، مترجم او د څېړنې په کارونو بوخت کادر و. پر دې سربیره له خلکو سره ډېر مهربان او حلیم سړی و. لیکوال، شاعر او سفرنامه لیکونکی افضل شوق د نومبر په 14 د زړه د حملې له امله د 53 کلنۍ په عمر له فانی نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړي د ژبې لپاره ډېر خدمتونه کړي وو او شپږ بیلابیل آثار یې خپاره شوي دي. محمد افضل خان شوق د 1955 میلادي کال د می د میاشتې په 13 نیټه د ساړه زیارت په تاندونۍ نومي کلي کې زیږېدلی. شوق خپل لومړنۍ او منځنۍ زده کړې په خپل سیمه زیارت کې کړې وي او په ټولنپوهنه کې د کوټې له پوهنتونه د ماسټري ډیګري هم ترلاسه کړې وه. نوموړي په 1915 کې په شاعري پیل کړی و. له کابل څخه په پښتو ژبه د لوبو او سپورت لپاره د یوازینۍ مجلې لوبي اتمه ګڼه تیرونې له چاپ راووته. دا مجله چې اوس میاشتنی شوی تر ډیره د کرکټ د ملي لوبډلې سیالۍ او په هیواد کې د دې لوبې پر ودې لیکنې لري. دا ډول د ملي اولمپیک پر فعالیتونو هم رپورټونه لري.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل، د پښتو ژبې نامتو شاعر او لیکوال افضل شوق د زړه د ناروغۍ په وجه په اسلام آباد کې وفات شو. په همدې مناسبت په کوټه کې زموږ همکار بارکوال مخیل د ښاغلي شوق د ژوند او ادبي کارنامو په اړه دغه رپورټ راستولی دی.
محمد افضل خان شوق د 1950 میلادي کال د مای د میاشتې پر 13 نیټه د ساړه زیارت په تان د ونی نومې کلی کې زو کړی وو. ارواشاد شوق خپل لومړنۍ او منځنۍ زده کړې په خپل سیمه زیارت کې کړې وې او په ټولنپوهنه کې د کوټې له پوهنتون د ماسټري ډیګري هم ترلاسه کړې وه. د افضل شوق د کوچنیوالي یو شاعر ملګری سهیل جعفر وایي افضل شوق چې د ادب په هره برخه کې کار کړی په بریالیتوب سره یې ترسره کړی دی.
شاعری کولا ډیر ښه شاعری کولا، خاص کر په اخر کې چې د کوم آزاد نظمونه لیکلې دي، هغه انتهایی ښه آزاد نظمونه لیکلې دي. سفرنامه یې دا سفرنامه ولیکله چې هغه هم سفرنامه وه هم افسانې وې. او په داسې ځواني کې د ده تګ و، په داسې رول جو، په داسې موسم کې ما ته یې ویلي تقریبا زما شاعري چې ده هغه په دېرشو ژبو کې مختلف ژبو کې ترانسلیټ شوې ده.
د پښتو ژبې یوې تکړه لیکوالې او شاعرې حسینه ګل د افضل شوق پر ژوند او کار باندې د افضل شوق په نامه یو کتاب هم لیکلی و چې 2 کاله وړاندې چاپ شوی دی. حسینه ګل وایي
پښتو ژبې د پښتو ادب لپاره او د پښتو د مستقبل لپاره زما په خیال چې دا یو لوی زیان ګڼم، ځکه چې هغه چې په کومه جذبه په کوم هنر او په کومه مینه باندې د پښتو ژبې او ادب خدمت کوي نو یقیناً چې دا کمې به تر ډېره وخته پورې رسېږي.
افضل شوق یو جهان بین شاعر او لیکوال و او د نړۍ تر دېرشو زیات هیوادونه یې لیدلي وو چې په سیلاني افضل شوق هم مشهور و. د افضل شوق د شعرونو دوه ټولګې شلېدلی امیل او پلټون ستا د څېرې، همدارنګه د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو درې سفرنامې، اووه ګامه مزل، د لمر د کلي په لور او مزل په واورو باندې او یو ناول هم د پروني مخونه په نامه چاپ شوی و. افضل شوق چې یو مترقي شاعر و، په شاعرۍ کې هم له جنګ څخه کرکه او له ژوند سره مینه لورایې څرګندېږي. همدا لامل و چې د شوق شعرونه په انګلیسي، چینایي او د نړۍ په نورو سترو ژبو هم ژباړل شوي وو. افضل شوق په خپله یوه مرکه کې د پښتو د اوسني شعر د معیار او د پښتنو شاعرانو د مسؤلیت په اړه وایي
چې چا د زړه له اخلاصه د زړه خبره د بل ته زړه پورې رسولو هڅه کړې وي هغه اثر لري. چې هر هغه خبره هغه شایسته نه وي، با اثره نه وي، ستا له زړه نه یې راوتي او تا ورباندې سوچ نه یې کړي، نو هغه اثر نه لري. خو زما په نظر په پښتو کې خاص کار هغه خلک چې غزل لیکي، بخښنه غواړم، د تقلید ښکار دي، تکرار کوي، د خپلې خبرې یوه خبره بار بار کوي او دی چونکې د کافی او د ردیف پابند وي، نو ځکه نویوالی د ده په خبرو کې یا د ده په فکر کې مخې ته نه راځي. زه چې غیرت و څه ته وایم، زما تکړه شاعران غیرت د بل و گریوان ته لاس اچولو ته وایي. زه غیرت و هغه ته وایم چې زه که مخته وو توکامونو سره مقابله نسم کولای، وژه په وژه ورسره د قلم او د کتاب له لارې نسم تللی، زه به غیرت یم. ادب چې دی، په ادب کې له ساینس راواخې، له جغرافیای راواخې، له تاریخ راواخې، له سیاست راواخې، له معیشت راواخې، ایون ستا د ناستې پاستې او ستا د کلتور او ستا د شوبد او ستا د مخ کوم چیلنجونه سي دي، هغو سره ته بلد کوي چې دنیا په کومه روان ده او ته په کومه روان یې. نو په کار دا دی چې ته هم هغسې د توپک پر ځای قلم راواخې او د بم پر ځای باندې یو کتاب او کاپۍ راواخې. زه دا وایم چې که چاته ماته ورکه، نو د شعور د لارې به ورکه، د تعلیم د لارې به ورکه.
افضل شوق په اوس وخت کې هم په خپلو ادبي کارونو بوخت و چې ځینې آثار یې نیمګړي او ځینې یې بشپړ خو ناخبار سوي پاتې شول. ولسیار خان چې په اوس وخت کې د پښتنو په ځوانو سندرغاړو کې ځانګړی نوم او مقام لري، د ارواښاد افضل شوق زوی دی. افضل شوق د ولسیار خان په شمول له دوو میرمنو څخه څلور زامن پر مینه پرېښول. د نومبر پر 14 نیټه د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د سولې او مینې د دغه پښتون شاعر افضل شوق له ګوتو څخه قلم د تل لپاره ولوید او پر زړه باندې د ببره حمله لامل له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د ساړه زیارت سیمې په تاند وڼۍ نومې کلی کې خاورو ته وسپارل شو.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د ارواښاد افضل شوق په یاد د هغه د دوو نظمونو د اوریدو بلنه درکوو. لومړی نظم یې لینا شریفي لولي او دویم یې چې لږ وروسته اورئ د لمر سپوږمۍ ځمکې مجرم ګالیلو نومیږي. د لومړي نظم عنوان دی سرابونو غولولی مسافر.
سرابونو غولولی مسافر. څوک چې ستا تپوس له ما وکړي لالیه، زه د سوچ په تند اسپه باندې کینم او ګودر ګودر د ژوند ولټومه، خو هیچ چیرته چې تا نه ووینم راسم او خولې د تندې وچې په دسمال کړم. بیا ساوکا غوندې په ماتو ګډو تورو و هغه سړي ته زه داسې ګویان سم، ما په سترګو د څیرې نه ده لیدلې آج نه یې چې زه یې تل خبرې اورم د دفتر د ټیلیفون په ریسیور کې. نو زما په دې ځواب هغه مسکی سي، خوله کږه کړي او پوزغند کې راته وایي، شوق یاره واقعي چې ته شاعر یې، سرابونو غولولی مسافر یې.
ګالیلو ګالیلی چې څلور سوه شپږ څلوېښت کاله پخوا دنیا ته راغی او دوه کم اتیا کاله یې عمر وکړ، د علم په تاریخ کې لوړ مقام لري. د ایټالیا دغه عالم په ستور پیژندنه او فزیک کې مهم کشفونه کړي او د انساني تمدن په پرمختګ کې یې لویه برخه لرلې ده. خدای په داسې زمانه کې اوسېده چې په اروپا کې د عیسوي دین د روحانیانو ډیر زور و او له دغو روحانیونو سره داسې فکر و چې له حکومتي چارو رانیولې تر ساینس، ادبیاتو او آن کورني او شخصي ژوند پورې په هر شي کې باید د دوی خبره په زور یا په رضا ومنل شي. په منځنیو پیړیو کې چې اروپایان د خپل تاریخ تورې شپې بولي، د روحانیانو دغسې فکرونو د لویدیځ په خلکو ډیره بده ورځ راوستې او د دوی د هیوادونو د ترقي مخه یې ډپ کړې وه. ګالیلو که څه هم د ستور پیژندنې فزیک او ریاضي ماهر و، خو د ایټالیا روحانیانو خپل کار ته په کراره پرې نه شود. دوی ته د ګالیلو دا خبره کفر ښکاره شوه چې ویل یې ځمکه له لمره راڅرخي. دوی په ګالیلو توبه وایسته او مجبور یې کړ چې ووایي زما دا خبره غلطه ده. افضل شوق چې د ایټالیا په فلورانس ښار کې د ګالیلو قبر ته ورغلی، هلته یې یو آزاد نظم لیکلی او ځان یې د ګالیلو غوندې د خپلې زمانې د سرزورو مجرم او ګناهګار بللی و. دلته د دغه نظم چې د لمر سپوږمۍ ځمکې مجرم ګالیلو نومیږي د اورېدو بلنه درکوو. د لمر سپوږمۍ ځمکې مجرم ګالیلو. کلیسا د جهالت د زمانې چې تور په تا څنګه تپلو، هم هغسې د دې وخت عادلان هم په پټو سترګو ما مجرم ځکه ګڼي چې رڼا خورمه، رڼا اغوندم او اوسم په رڼا کې، لکه ورځ چې وي روښانه په لمر باندې او یا هغه شپه چې رونه په څراغ وي. کونړ که څه هم سرحدي او غرنی ولایت دی او اکثره خلک یې په اقتصادي لحاظ بېوزلي دي، خو له علم او تعلیم سره مینه پکې زیاته ده. له ځینو راپورونو سره سم په دې ولایت کې آن حکومت مخالفې ډلې هم دا نه غواړي چې کونړي ماشومان د علم له حاصلولو بې برخې شي. همدا وجه ده چې اوس په دغه ولایت کې څلور سوه څلور ښوونځي فعال دي چې یوه لویه برخه یې د جینکو ښوونځي دي. د کونړ د معارف ریاست په قول په دغه ولایت کې د جینکو ولس لیسې او څلور دېرش متوسطې پرانیستې دي. کونړ اوس د میرمنو لپاره خاصه مجله هم لري. په کونړ کې د میرمنو د مجلې لومړۍ ګڼه د لوپټې په نوم له چاپه راوتې ده. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د لوپټي مجلې له مسول مدیري میرمن برشنا شیرزی سره دغه مرکه کړې ده. میرمن شیرزی وایي
دا په څلور څلوېښت مخونه اولس مضامینو کې چاپ شوې ده. دا لومړۍ ګڼه ده چې موږ چاپ کړې ده. دا هم د دې په خاطر چاپ کړې چې ښځو ته کومه رسنۍ هم نه وه او کوم پروګرامونه ورته نه وو، نو د ښځو د علاقهمندۍ له مخې موږ دا مجله چاپ کړه.
دې کې کوم مضامین تاسو نشر ته سپاري؟
دې کې شعرونه دي، داستانونه دي، او کنړ د ښځو قصې، لکه د کنړ کې ښځو ډېرې ناخوالې دي، موږ غواړو چې هغه په دې مجله کې چاپ ته ورسوو.
دې کې د ښځو ونډه در سره څومره ده په مضامینو لیکلو کې، شعرونو کې؟
ښځې ما سره په دې کې ډېره برخه اخلي، ډېره همکاري کوي، بخصوص هغه لوستې خویندې چې په کنړ کې دي، د فاطمې لیسې زده کوونکي دي چې هغوی شاعران دي، لیکوالان دي، او هغوی شعرونه مطالب راکوي چې زه په دې کې چاپ ته ورسوم.
ستا په نظر د دغه سی مجلو د چاپ کولو سره به په ټولنه کې څومره پرمختګ رامنځته شي، او په ځانګړي ډول ستاسو د مجلې د چاپ سره به د ښځو څومره ستونزې حل شي؟
په دې سره به زمونږ د ښځو ستونزې حل شي، لکه هغه خویندې چې د دې نه مخکې د دېو شعرونه چاپ ته نه، یا داستانونه، یا دېو کومې ادبي کنه کوله، دېو چاپ ته نه رسول، دېو ځان نه څه ساتلي وو. اوس چې کله چاپ ته ورسېدو، هغوی د دې اهمیت باندې پوه شوه، هغوی تشویق شو، او هغوی نور غواړي چې نور هم دې لیکنه وکړي او چاپ ته ورسي.
آیا اوس په کنړ کې ښځې دې ته چمتو دي چې خپل مضامین په خپلو نمونو باندې یا د خپلو تصویرونو سره یو ځای چاپ کی، او کنه په مستعار او بدلو نمونو باندې دوی مضامین چاپ کوي؟
په لومړی ګڼه کې به کېدای شي نیمګړتیاوې دي، خپل تصویرونه ندي را کړي، نمونه یې خپل ندي لیکلي، خو په دې بله ګڼه کې دوی غواړي چې خپل تصویرونه هم ورکړي او خپل نمونه باندې دا لیکنه چاپ کړي.
د دې مجلې فند څوک درکې؟
سنډ والی صاحب سره پوره همکاري کوي د فند کې.
یعنی ستاسو په دغه یو مجله باندې تقریبا دغه یو چاپ باندې به څومره روپۍ راغلي؟
لومړی ګڼه خو ساده وه چې په دې باندې ټول فند والی صاحب ورکو، او دویمه ګڼه موږ غواړو چې رنګه چاپ ته ورسو.
د خویندو نه څه هیله لري، څه غوښتنه لري چې څه وکړي؟
زما د خویندو نه دا هیله ده، بخصوص د لوستو خویندو نه چې خپل کوم آثار چې لیکي، شعرونه لیکل، داستانونه لیکلي وي، دا ټول دې مجلې ته راکړي چې چاپ ته ورسو، تر څو دا نورې خویندې هم د دا وګوري او تشویق شي، او غواړي چې د دې په مضامینو کې موږ سره برخه واخلي.
میرمن برېښنا شیرزی په کونړ کې لومړی ښځه ده چې د مجلې چلولو مسؤلیت په غاړه لري. د دې تر څنګ په کونړ کې نورې مجلې هم خپرېږي چې د ټولو مدیران او مشران سړي دي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
په یو سروکی کې اورو چې ستا د چارګل په منځ کې زیړه روشنایی ده، شال واچوه ګرمي ده. په پښتو ادبیاتو کې د شال رنگ معمولا سور وي، او د سرو زرو چارګل خطابن زیړه رڼایی لري. یو نوی څېړنه وایي چې د سپین پوست انسان د مخ پوست هغه وخت خپلو هم توکمو ته ډېر ښکلی ښکاري چې سره او زیړه رڼایی ولري. د بدن د پوست رنگ ته وینه سرخی وربخشي، خو له څېړنو سره سم زیړه رڼایی د سبزیجاتو او میوو د خوړلو په برکت پیدا کیږي. په دې باره کې رپورت وشما رشیدی لولي.
په انګلستان کې یو نوی څېړنه ښیي چې د میوو او سبزیجاتو خوړل د بنیادم ښکلا زیاتولی شي. د رویټر اجانس له راپور سره سم د انګلستان د بریسټل او سنت اندریو پوهنتونونو محققانو په دې وروستیو کې په دې اړه څېړنه کړې ده چې د بنیادم د پوست رنګ څنګه د روغتیا حال راکوي او د ښکلا باندې اغیز پرې وسی. دغه محققانو د کمپیوټر له څلور پنځوس کسه سپین پوستو نرو او ښځو ماهرانو وغوښتل چې د کمپیوټر په ذریعه د سپین پوستو خلکو د مخ داسې پوستونه رسم کړي چې د بیخي روغو کسانو د مخ ګمان ورباندې وشي. دوی په خپلو رسمونو کې د مخ پوستونو ته سوروالی، زیروالی او رڼایي ورکړه. د بریسټل پوهنتون استاد او د دې څېړنې د ټیم غړی ډاکټر سټیفن وایي چې موږ په خپلو مخکینیو څېړنو کې په دې پوهېدو چې د کومو کسانو په بدن کې وینه ډیره ده او اکسیجن ډیر دی، نو د دوی د بدن پوست ډیر روغ بنیادم غوندې ښکاري. موږ ته دا هم معلومه وه چې کله د یو چا د بدن پوست د وینې په برکت یو څه تازه ښکاري، نو معنا یې دا ده چې زړه او سږی روغ او پیاوړي دي. د زړه یا شکرې د ناروغانو یا هغو کسانو چې سګرټ څکوي په څرمن کې وینه کمه وي، ځکه خو دا امکان ډیر دی چې د دغسې کسانو د پوست سوروالی او تازه والی کم شي. د ډاکټر سټیفن په قول د د ملګرو اټکل دا دی چې د پوست هغه زیړ رڼایي چې د سپین پوستو کسانو د څرمن ښکلا او تازه والی زیاتوي د میوو او سبزیجاتو د خوړلو په برکت پیدا کیږي. سټیفن وایي چې په اروپا کې خلک لمر ته کینی چې پوستونه د غزیر ښکلا هم پیدا کړي، خو زموږ په نظر د زیړ ښکلا د لرلو لپاره تر ټولو ښه لاره دا ده چې د میوو او سبزیجاتو خوړلو ته ډیره توجه وکړو. د کمپیوټر هغو ماهرانو چې په دې څېړنه کې د بدن د ښکلي او روغ پوست انځورونه وایستل، هغوی روښانه زیړ رنګ غوره کړ. حال دا چې لمر ته کیناستل د اروپا د سپین پوستې انسان څرمن ته توربخون زیړوالی ورکوي. په دې حساب د بدن د پوست د زیړې رڼایي لپاره د میوو او سبزیجاتو خوړل تر هر څه مناسب ښکاري. د بنیادم د پوست رنګ په اړه د دې څېړنې د ټیم یو بل غړی ډاکټر ډیوید پیریت هم وایي چې یوازې د خوراک اندازه نه، بلکې د خوراک ډول هم د بنیادم د ښکلا په زیاتېده او کمیده باندې اثر غورځوي. د دې لپاره چې د بنیادم په پوست کې زیړ رڼایي هم پیدا شي، ترګردو طبیعي او مناسبه لاره دا ده چې د سبزیجاتو او میوه خوړلو ته ډیر اهمیت ورکړي.
ارمنستان د غربی آسیا یو کوچنی هیواد دی چې شاوخوا 3.5 میلیونه خلک پکې ژوند کوي او مساحت یې د کندوز او بغلان ولایتونو په اندازه دی. البته دغه وړوکی هیواد خورا شتمن لیکنی او ګډنی ادبیات لري. دلته د یو ارمنی نقل د اورېدو بلنه درکوم چې ستاسې لپاره موږ ژباړلی دی. دغه نقل چې لینا شریفی لولي د ایروان سوداګر نمیشي. ایروان د ارمنستان مرکز او د قفقاز د سیمې خورا لرغونی شار دی.
د ایروان سوداگر ونه وو په ایروان کې یو سوداگر وو. سوداگر د مرګ په وخت خپل زوی را وغوښت، ورته وی ویل هر چیرته چې تجارت کوي کوي، خدا وعده بر سره کوي چې علی پو خار ته به نه ځي. زوی وعده ورکړه او پلار وفات شو. د پلار له مړینې وروسته زلمی سوداگر کچرې په مالونو بار کړي په تجارت پسې وبوت. له علی پو پرته یې ګڼو ښارونو ته سفرونه وکول، خو یوه ورځ چې له اوږده سفره راستون شو، مور ته یې وویل نیت مې دی علی پو ته مال یوسم. مور یې ورته وویل تا خو له پلار سره وعده کړې وه. زوی ځواب ورکړ پروا نه کوي، زه ځم. زلمی سوداګر مخکې تر مخکې پوښتنې کړې وې چې علی پو ته د څه شي وړل واره کوي، او هر چا ورته ویلي وو چې هورې د شمشاد لرګي په ډېره ښه بیه ځي. د څلوېښت کچرې د شمشاد په لرګیو بار کړي، د مور دعا یې واخیسته او د علی پو په لورې سفر پیل کړ. ماښام مهال و چې د علی پو ښار ته ورنږدې شو. هورې له ښاره بهر یوه مسافرخانه وه. د مسافرخانې نوکرانو ورته وویل چې ښه دا ده چې دلته واړوي. مل دې کوس کړه، شپه تېره کړه، سهار لمانځه مهال ښار ته ننوځه. سوداګر د نوکرانو مشوره خوښه کړه او نوکران د مالونو په راکوزولو بوخت شول. دغه وخت یو سړی را پیدا شو چې په یوه پښه مزور و. ګوډي کلکشک کاوه او ځان یې پوهاوه چې کچرو څه راوړي دي. دغه سړی غل و، او چې پوه شو چې د بوجیو په منځ کې د شمشاد لرګي دي، نو یو وری یې د سترګو په رپ کې والوځاوه. غلا کړي لرګي یې څه د مسافرخانې د یوه ساړن غری په ایرو کې پټ کړل، او څه یې تر میزونو لاندې واچول چې له سترګو پناه وي. وروسته بیا چې مسافرو د ماخوستن ډوډۍ خوړه، ګوډی د ایروان سوداګر ته ورغی، ورته ویل تا څه راوړي دي؟
سوداگر جواب ورکړ د شمشاد لرګي. ګوډای مسک شو، وی ویل ساده د خدای، دا لرګي خودل ته ډیر دی، موږ یې د سوانګ لپاره استعمالو، خو چې توان ونه کړي زه به یې د سپینو زرو په اوو کوزو درنه واخلم. سوداګر ته په زړه کې ورتیره شوه که همدا سودا اوس وکړم او کور ته ستون شم، هلته به هر څوک راڅخه د علي پو خر په باب پوښتنه کوي او زه به ورته لا جواب یم. نو بهتره دا ده چې اول خار وګورم بیا سودا وکړم. سوداګر سهار خار ته لاړ او د خواها خوایې سترګې وغړولې چې څوک پو سړی پیدا کړي د خار په باب پوښتنې ورنه وکړي. آخر یې یو بوډا دکاندار صحیح کړ. دکان ته ور وخوت، ورسره کېناست. بوډا ورته وویل د کوم ځای؟ سوداګر وویل د ایروان. بوډا وویل دلته څنګه راغلی؟ سوداګر وویل غوښتل مې د شمشاد لرګي راونیسم، دلته من پوڅو دی. بوډا ورته کړه نیک بخته که په ټوله لیپو کې وګرځې چارک به پیدا نه کړې، دلته خو د شمشاد لرګي د مرغۍ پی دی، په نخودو مسقال خرڅېږي، نخود په دېرش پیسو دی. دغه وخت سوداګر حقیقت ورته ووایه او د ګوډي په اړه مشوره ورنه وغوښته. بوډا ورته وویل احتیاط به کوي، هلته درې کسه غله یاران دي چې هر څوک نابلده په ګوتو ورشي تیر باسي، تا چې څوک د دوی له شره بچولی شي د آشپزخانې آشپز دی، له هغه مرسته وغواړه، لار به در وښي. سوداګر مسافرخانې ته ستون شو، په آشپز پسې ورغی، ورته وویل د دغو غلو له شره مې بچ که. آشپز ورته وویل زه به یوه مشوره درکړم چې که عمل ورباندې وکړې نو په خیر دی ده. ته داسې وکړه چې نن ماخوستن له خپلې بسترې سره جوخت دیوال کې سوری جوړ که او سوری ته غوږ ونیسه. د دیوال د بلې خوا کوټې ته به درې واړه غله راشي، په دوی کې یو څوکړ دی، بل یو سترګی دی او دریم په یو پښه ګوټ دی. دوی به د بیلارو له پیره چې هغه به هم هلته ناست وي مشوره وغواړي. د بیلارو پیر چې څه مشوره ورکړه د غلو پر ځای ورباندې عمل وکړه. سوداګر د آشپز خبره ومنله، په دیوال کې سوری جوړ کړ او غوږ یې ورته ونیوه. ساعت پس یې د غلو او د بیلارو د پیر خبرې اترې واورېدلې. غلو د بیلارو پیر ته وویل چې د ایروان یو سوداګر څلویښت وره شمشاد لرګي راوړي دي، موږ ورته ویلي دي چې په اوو کوڅو سپینو یې راباندې وپلوره، نو که مو دا سودا ورسره وشوه ټول به بډایان شو. د بیلارو پیر ورته کړه دا سړی د ایروان دی، ډېرې سړې تودې لیدلی دي، د تاسې به ډېر چلونه زده وي، خو هغه تر تاسې اووه چنده چالباز دی. که یې یو ځل درته وویل چې زه سپین نه غواړم، د سپینو په ځای اووه کوزې ورګې غواړم، بیا به څه کوئ؟ همدا اوس له فکر ورته وکړئ. غلو ورته وویل خدای د انصاف درکړي پیره، دې خبرې ته خو یې ولاکه پام شي. سوداګر چې د بیلارو د پیر خبره اوریدلې وه سهار وختي د مسافرخانې څښتن ته ورغی، ورته وویل د معاملې سړی را پیدا کړه چې سودا ورسره وکړم او زر کور ته ستون شم. د مسافرخانې څښتن ګوډۍ را وباله. ګوډۍ ورته بیا د اوو کوزو سپینو زرو خبره وکړه، خو سوداګر ورته وویل زه ډیر جایداد لرم، زر مې په کار نه دي، زما پادوانان ډیر دروند خوب لري او په همدې وجه څو ځله ورنه پادې ژوبلې شوې دي. ما ته د اوو کوزو زرو په ځای اوو کوزې ورګې را پیدا کړئ چې څلور یې د ښځینه ورګو وي او درې یې د نارینه ورګو. ګوډۍ معامله ومنله او له خپلو یارانو سره په ورګو پسې ووت چې وینیسي، خو چې هر یوه به په ګوتو ورغله او د نر ښځې درک به یې معلوماوه هغه به بیرته له ګوتو ووته وابلوته. غله پوه شول چې ورګې ورته نشو برابرولی، نو یوه سړي ته یې پیسې او جامې ومنلې او ورته وویل ستا کار به بس دا وي چې چېرته د ایروان سوداګر ځي ته هم پسې ځه، ځان به ورسره ملګری کوي، له هغه به د هر شي معلومات اخلي او چې دا کار دې وکړ بیا موږ ته راشه حال راکړه. سړی همداسې وکړل، له سوداګر سره یې ځان ملګری کړ، د سیوري غوندې به ورسره یو ځای و. سړی په لنډ وخت کې د سوداګر د ځای، کورنۍ، پلار مور او لنډه دا چې د هر څه په باب معلومات حاصل او غلی ورباندې خبر کړل. بله ورځ یو سترګی غل سوداګر ته ورمخامخ شو، ډېره غوړه پوښتنې ورسره وکړه. له سوداګره یې د مور پلار او نورو خپلو خپلوانو په باب تپوسونه وکړل. یو سترګی غله ورسره داسې خبرې کولې لکه د سلو کلونو آشنا چې وي. وروسته بیا یو سترګي وویل څومره ښه شو چې ته مې ولیدې. زه خو په تا پسې ګرځېدم، ما په آسمان غوښتې خدای په ځمکه راکړي. ته چې زیږېدې ستا یوازې یوه سترګه وه. ما هغه وخت خپله سترګه راویستله تا ته مې درکړه. اوس ته راځه قاضي ته ورشو چې زما او ستا ترمنځ جنجال ختم کړي. لنډه دا چې سوداګر یې قاضي ته ودراوه. هوریغ له قاضي ته وویل کله چې دغه سړی وزیږېد یوازې یوه سترګه یې وه. په هغه وخت کې ما خپله یوه سترګه ده ته ورکړه، خو اوس زه بوډایم، ښه نه وینم، زه بیرته خپله سترګه غواړم. سوداګر یوه ورځ مهلت وغوښت، قاضي مهلت ورکړ. سوداګر په بوډا دوکاندار پسې ورغی. بوډا دوکاندار سوداګر ته وویل بیا هم د مسافرخانه آشپز ته ورشه، هغه به لاره در جوړه کړي. سوداګر آشپز ته ورغی. آشپز ورته وویل نن شپه هم د دیوال سوري ته غوږ برابر کړه، ګوټ څوکر او یو سترګی به د بیلارو له پیره مشوره واخلي. ته هماغه څه وکړه چې د بیلارو پیر یې دوی ته وایي. په هغه شپه درې واړه غله د بیلارو د پیر مشورې ته ورغونډ شول او له سوداګر سره یې د یو سترګې غله د چل کیسه وکړه. دوی له پیره پوښتنه وکړه اوس ستا رایه څه ده، آیا سوداګر به له دې مشکله ځان وژغوري؟ د بیلارو پیر ورته وویل سوداګر د ایروان دی، چې په تاسې چل ونه کړي تاسې یې ورباندې نشئ کولای، خو اوس ډیر بد را ایسار دی. دی پوهیږي چې سترګې ایستل کیږي. د ده بس د یوه لاره په مخ کې ده، دی به ځي او مال به پاتیږي. سبا ته چې یو سترګی غل قاضي ته ورغی، سوداګر یې ولید چې له وادې سره سم راغلی دی. سوداګر قاضي ته وویل ډیره ښه ده، زه دې ته تیار یم چې یوه سترګه مې وباسئ، خو د دې لپاره چې دا ثابته شي چې زما سترګه په رښتیا د ده ده او که نه، نو د ده سترګه هم باید وویستل شي او زما له سترګې سره وتلل شي. که یې وزن سره یو شی و دی رښتیا وایي، سترګه د ده کیږي. دا خبره قاضي ته پخه معلومه شوه. غله یو ناڅاپه منډه کړه، هغه نور انډیوالان یې هم پوه کړل. ټول وتښتېدل او تر ننه پورې چې هغوی د ایروان نوم واوري نو لکه د مڼې پاڼې رېږدي. سوداګر خپل یو وری لرګي چې غلو په مسافرخانه کې پټ کړي او آشپز ورته موندلی و آشپز ته وبخل او نورمالی یې په لیپو کې په ډېره لوړه بیه وپلوره. ډېرې زیاتې پیسې وګټلې او خپل ښار ایروان ته ستون شو. لکه څنګه چې خدای د سوداګر ارمان پوره کړ، ستا ارمان دې هم وخیږي. درې مڼې راغلې له آسمانه، یوه د نکل چی بله ستا او بله د هغه لپاره چې ستا غوندې نکل ته غوږ نیولی و.
د زمانې یوه ټوکه دا ده چې تر ډیرو وړو ژویو د لویو حیواناتو لکه زمری او فیل د نسل د ختمېدو ویره زیاته ده. دنیا به شاید همیشه د مچانو بونګا واوري، خو د زمریو ساتلو ته که پام ونه وړي نو نسل یې ممکن پوپنه شي. نور حال به وشمه رشیدي راکړي.
د وحشي ژویو د ښکار د څارنې یوې نړیوالې ادارې ویلي دي چې په تیرو لسو کلونو کې د آسیا په مختلفو هیوادونو کې پولیسو د زمریو د بدن تر زرو ډېرې ټوټې نیولې دي او له دې څخه دا اندازه لګیږي چې ښکاریان اوس هم په لویه پیمانه د زمریو ښکار کوي او دغه حیوان د نسل د بیخي تباهۍ په لور درومي. د اسوسییټیډ پریس اجنس له راپور سره سم د وحشي ژویو د ښکار په اړه تازه تحقیقات ښیي چې د زمري د بدن د غړیو غیر قانوني تجارت تر ډیره حده په هند او چین کې روان دی. د زمریو د بدن په نیول شویو غړو کې د زمري د هډونو، کوپرۍ، څرمن او جنسي آلات په شمول د بدن مختلف غړي شامل دي. د زمریو د بدن غړي په دودیز طب کې د ځینو ناروغیو د علاج لپاره استعمالیږي. دغه راز د سینګار استفاده ورنه کیږي او ځینې کسان پکې یو جادویي قوت او اثر ویني او ګومان کوي چې د زمري د نښو په لرلو سره به یې بخت ملګری وي. له ریپورت سره سم په وروستیو کلونو کې اکثره زمري په هند کې ښکار شوي او د بدن غړي د نیپال له لارې چین ته استول شوي دي. هند د دنیا د 50% زمریو کور دی او چین چې اوس پکې د اقتصادي پرمختګ په برکت د شتمنو کسانو شمیر زیات شوی، د نړۍ تر بل هر ځای د زمریو د بدن د غړیو د غیر قانوني تجارت په لوی بازار بدل شوی دی. په چین کې داسې یو تصور موجود دی چې د زمري د بدن ځینې غړي د یو شمېر ناروغیو د علاج لپاره پکارېږي او د جسم قوت زیاتوي. په ریپورت کې لولو چې سل کاله پخوا په نړۍ کې سل زره زمري اوسېدل، خو اوس شمیر 3200 ته رسېدلی دی. او که د زمریو غیر قانوني ښکار هم داسې روان وي، نو دا خطر شته چې د بشر د نکلونو او کیسو د دغه ډیر مشهور ژوي نسل یو مخ ختم شي. دغه ریپورت په داسې وخت کې خپور شوی دی چې څو ورځې وروسته د نومبر په 21 نیټه د زمریو د نسل د ساتنې په مقصد د روسیې په پیټرسبورګ کې د لوړې کچې یوه نړیواله غونډه پرانیستل کیږي. په دې غونډه کې به دې پوښتنې ته د ځواب موندلو هڅه وشي چې تر راتلونکو 12 کلونو پورې څنګه ممکنه ده چې د زمریو شمیر دوه برابره شي.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
په ادبیاتو کې اوانګار څه ته وایي؟ د رادیو ادبي قاموس د دې ونې په بحث کې استاد نجیب منلی په دغه اصطلاح رڼا اچوي.
اوانگارد فرانسوی اصطلاح ده، د اردو اصطلاح ده،
د پاوز.
د پاوز اوانگارد د پاوز هغې قطې ته وایي چې د نورو ټولو قطو نه مخکې تهاجم کوي. فکر کوم چې زمونږ په پوځي اصطلاح کې ورته کشف وایي. هغوی زی ساحه څیړي او وروسته قدمې ته خبر ورکوي چې کوم ځای د حملې دی او کوم ځای د حملې نه دی.
استاد منلی، یو بل اصطلاح هم وایي، پیش قراول به ویل.
پیش قراول د ولاړو پوځونو اصطلاح ده، یعنی هغه دروازه چې قرارګاه ته د ورنوتو نه مخکې سړی ورځي. په داسې حال کې چې اوانګارد د هغو پوځونو اصطلاح ده چې په حرکت کې دي. د اوانګارد اصطلاح د نظامي مفهوم نه د فرانسې د انقلاب سره چې په 1900 کې وشو، دغه اصطلاح ملکی ساحې ته راووتله. او هغه نظریات، هغه کارونه چې د سیاست په ډګر کې، د پوهې په ډګر کې داسې وو چې د نوو کشفیاتو دپاره لاره واروله، د پرمختګونو دپاره لاره واروله، له عنعنوي لارو نه بېلېدل، هغې ته هم اوانګارد ویل شو.
استاد منلی، د فرانسې تر انقلاب د مخه سیاست په اروپا کې، یا خصوصا په فرانسه کې، د خاصو آدابو، تشریفاتو او دودونو پابندو. نو طبعا د ژوند نورې برخې به هم له دې نه متاثره وې. له انقلاب سره په اصطلاح بندونه مات شول. نو چې دا بندونه مات شول، نو په هره ساحه کې اکتشاف شروع شو، په نویو شیانو پسې ګرځېدل ډېر شول. نو آیا ویلی سو چې د فرانسې له انقلاب وروسته چې دغه اصطلاح له پوځ نه نورو ساحو ته راغله، علت یې همدغه اجتماعي سیاسي تحول و؟
علت یې همدغه اجتماعي سیاسي تحول دی، او علت یې همدغه د ټولنې ضرورت دی چې ټولنه هم لکه د پوځ داسې کسانو ته ضرورت لري چې وکړی شي نوې ساحې وڅېړي، ویزیري او لارې پرانیزي، نوې لارې پرانیزي. په 1850 کې کلود انري دو سن سیمون، یو فرانسوي مفکر دی، هغه د اوانګارد کلمه د هنر دپاره استعمال کړه.
په هنر کې چې کوم سرغندوی قوتونه د دغو لپاره استعمال کړه،
دی داسې تعریف ورکوي چې موږ هنرمندان د ټولنې د مخکښ حیثیت لرو. د هنر کمال په دې کې دی چې پرته له وسایلو او ډیر زر عمل کولای شي. هغه وسلې چې موږ استعمالوو د نورو د وسلې نه بدلې دي. زموږ وسلې د نظریاتو د خپرولو وسلې دي، او په دې ډول باندې موږ کولای شو چې په تیګه کې یا په د کاغذ په مخ هغه څه جوړ کړو چې وجود نه لري. او د هنر د پاره تر دې لوړ هدف بل نشته کل کېدلی چې د ټولنې د پرمختګ دپاره مثبت نقش ولوبوي. کلود هنری د سن سیمون همدغه وظیفه هنر ته سپاري، او د هنر د اوانګارد په نامه باندې په حقیقت کې د اکاډمیزم په مقابل کې درېږي. اکاډمیزم د هنر هغه ډول دی چې هنرمند د استاد سره په یو اکاډمي کې، په یو تعلیمي مرکز کې یو څه زده کوي او بیرته هماغه تکراروي. اکاډمیزم هم د صنعتي عصر سره تړلی دی، ځکه چې په صنعت کې له یوې خوا نه وخت پکار دی، مګر له بلې خوا د عین پدیدې تکرار هم پکار دی. نو دلته د اکاډمیزم په دغه ساحه کې رامنځته کیږي چې هم د هنر خلاقیت پکې ساتل کیږي، او هم هغه اصول او قوانین چې د یو ښه هنري اثر د جوړولو لپاره پکار دي، تا تدوین شوی دی او خلق پی پویگی او پاگی باند قضاوت کوله شی. دلتا زین کسان پیدا کیگی چه ده دغه اکادمیزم سر نجوریگی. زکه چه اکادمیزم لاری تلی. کلا چه قوانین وضع شول لاری وطرل شولی. پا ده سال که چه دوی قوالی چه هر چه وکره شی. نو دلتا ده اوانگارد کلمه را منستکهی چه دوی هاگ کسان دی چه هاگ ساحوت ورزی چه درست پور ما نوی. دوارتلو لاری نوی. او پا هم ده سلسله که دیر زیاد خوزختونه ده اوانگارد پنامه یا ده اوانگارد سر تللی را پیدا کیگی لکه سوریالیزم یا ده دیزم یا ده سنور مکتبونه چه ده دی پا یو دول نه یو دول ده اوانگارد سر تللی دی. بیا پا شلمه پیلهی که اوانگارد سیاسی ده گرد بیر ترانه نواته. خصوصا د سوسیالیستی نظریو سره هغه ځوانان چې د کارګری انقلاب په سر کې ودریدل او د کارګرو د پاره د نوی انقلاب لار پرانستله او هغه په هنر کې تبن هم فعال و او هنر د هغه یو د کار وسیله و. د شلم پیړۍ په نیمایي کې بیا اوانګارد یوازې د هغه هنرونو د پاره استعمال شوه چې هغه حدود نه پیژني، یعنی چې ځان محدود نه ګڼي او هر خواته د تګ نیت لري او ازادي غواړي. او په دې برخه کې بیا په د شلم پیړۍ په پای کې مثلا د دیکنستراکټیویزم یا د بیا ړنګولو فکری مکتب چې جان دریدای یو د مخکخان نه دی در رامنځته شو چې د هم د اوانګاردیزم د خوځښت یو زیله ده.
او استاد منلی تر اوسه چې تاسو د اوانګارد پیسې کې څه وویل، په دې ټولو کې دوه شیا ګمان کوم مشترک وو. یو خو نوښت او ابتکار. دغه نوښت او ابتکار البته د هنر او د ادب او د تخلیقي کلچر یو مشترک شی دی له آدمه تر دې دمه پورې، خو له ابتکار نه علاوه یو بل ماده هم پکې شامله وه. په دغه ابتکار کې یو قسم جسارت کول، د تجربې ریسک منل، ګمان کوم دا عنصر هم پکې شامل و. هر هنرمند ابتکار کوي خو دې ته ممکن حاضر نسی چې د نوښت په بیه د ټولو اصولو او منل سویو تجربو لاس واخلي. خو دغه خلک دومره د نوښت شوقیان دي چې د نوښت په بیه د خطر منلو ته هم تیار دي. ان په حقیقت کې اوانګارد هنر تجربي هنر دی. دغه څه څه ویلی سو؟
تجربي هنر دی او د حدودو د ماتولو هنر دی. ان تجربه کېدل شي چې د حدودو په چوکاټ کې وشي، مګر دوی حدود نه پیژني.
د تجربي هنر نه مطلب دا و کله کله یو لیکوالي یو نوې تجربه یې کړې ده، په هغه کې ډېر منظور دی چې د ډېر شوق د دې خپلې تجربې له نیویوالي سره یې نسبت دې ته چې ټولنه یې ومني او په یو کلاسیک اثر باندې بدل سي. یعنی ډېر فشار پرې اغوي چې هغه پخوانۍ لاره بدل سي او بله لاره پیدا سي.
تجربه د دوی د کار یوه مهمه برخه ده، مګر لکه ماشوم چې هر څومره ورته وایي چې مکوه او هغه ځای ته ورځي چې ته یې منې کوي، دوی هم همدغسې غواړي چې د ټولنې د طبیعت د هنر د تخلیق هغو ساحو ته ورشي چې هلته حاکم ذوق، هلته حاکم نظر، منل شوی نظر د دې اجازه نه ورکوي چې ورشي. نو په دې اساس په شلمه پیړۍ کې یو لړ مکتبونه رامنځته شول چې دغه د هنر په برخه کې چې کوم اصول ټاکل شوي وو هغه یې مات کړل. ادب کې، په سینما کې، په ټولو ساحو کې ځینو هنرمندانو هغه لارې وڅېړلې چې هغه د عامو خلکو دپاره ناپېژندل شوې لارې وي او حتی د ډېرو دپاره د تحریکوونکې لارې وي، د هغوی بدې راتلل، د هغوی د غصې سبب ګرځېدل. نو دا هغه حرکت و چې د هنر یې د هنر دپاره غوښته، هنر یې د ټولنې دپاره هم نه غوښته، هنر یې د یو بل هدف دپاره هم نه غوښته. او د هنر موخه پکې دا وه چې ټول هغه حدود چې انسان ځان ته جوړ کړي دي هغه مات کړي. فکر کوم چې دغه د اوانګارد د هنر تر ټولو مهم عنصر دی، هغه خواته تلل چې حاکم ذوق هغه لارې تړلې دي.
استاد منلی کله چې ته د اوانګارد کلمه یاد سي د یو لوستونکي په صفت زما په ذهن کې څه تیریږي، زه غواړم دا درسره شریکم. یو وخت اروپایانو د پخوانی روم او یونان ادب ته دوباره توجه وکړه په ولسمه پیړۍ کې یا لږره وروسته، بیا دوی یو مکتب جوړ کړو کلاسیسیزم. په کلاسیسیزم کې مطلب باید اخلاق او د اخلاقو له اصولو سره برابري، یو قسم ایجاز ولري، متانت ولري، له ګرامر سره بیخي باید برابري، روشنایي، وضوح ولري، ابهام پکې نه وي، دغه سې خبرې وي. بیا دغه نور مکتبونه چې راغلل وروسته خصوصا ریالیزم له دغو اصولو سره تر ډېره حده تعلق درلود. فرضاً په ریالیزم کې عقلانیت سته. ریالیزم وایي چې دنیا هماغسې انځوروه چې څنګه ده. وضو هم پکې سته. د هنرمند کمال دی چې یو خبره په ښه وضاحت سره بل ته ورسوي. خو کله چې دا اوانګارد یادیږي معمولا هغه لیکنې چې ممکن وضو ته هم پابندې نه وي اغه کلاسیسیزم چې کوم اصول جوړ کړی وو یا نورو ادبی مکتبونو چې کوم اصول جوړ کړی وو یغو ته هم پکې پابندی نه وي، واقعیتونو ته هم یو قسم پکې پابندی نه وي. ما ته دغه څه یو شی ذهن ته راځي، دغه تعبیر صحیح دی؟
دغه تعبیر بیخي درست دی. لږه وده چې ورکړل شي، یعنی دا چې نه یوازې دغه اصولو ته پکې درناوی نه کیږي، بلکې برعکس د دوی هڅه ده چې دغه اصول مات کړي، یعنی دوی په شعوري ډول د اصول د ماتولو هڅه کوي. او د اوانګارد هنر یوه خاصه هم دغه ده چې په هیڅ ډول منل شوو قوانینو باندې دوی تکیه نه کوي، او هر هغه شی چې یو ور شوی دی دویم ور تکرار یې ناروا بولي. نو په دغه اساس اوانګارد همیشه داسې یو حرکت پاتې شوی دی چې په حقیقت کې هر قدم د تیر قدم نفی وه، او اوانګاردیزم چې جوړ شوی دی په خپل ورانولو باندې جوړ شوی دی، یعنی د ځان په ورانولو باندې اوانګاردیزم ولاړ دی. هغه څه چې د پخوا کړي دي هغه هم نه مني.